یوان نمونه نده دلان نده دلوالم پاس زبندی محراب اسمان لا یتنائی ده خدای کور لاند تور تیاره تل ده جوان خاورین تابوت ترپایا او ترتله پا منز که یو زرغونه کروانده آه چه مزل سونه لنده بکی.
د ښاغلي لیوال په وینا د تکل د شیر دوهمه ځانګړنه رواني تمایل دی چې دوی په خپلو شیرونو کې تجربه کړي دي.
یوازې د بهرنۍ فزیکي نړۍ څخه یا هغه ښکلا چې موږ په عیني توګه وینو له هغه څخه په داخل کې د ذهني ښکلا جوړونې د تصویرونو په مرسته د بیمارو د ناروغو روانونو ترجمه ده. رایستلی دی، تمثیلولی دی، بیانولی دی. دغه ډول شاعری له سرلارو څخه لږ تر لږه ووایم چې یو له هغو کسانو څخه چې شاید دې ته یې پام کړی، درونګرایي په شعر کې، هغه په پښتو ادبیاتو کې تکل صاحب دی.
استاد اسدالله غزنفر چې ډیر کلونه د ښاغلي تکل همکار پاتې شوی، د ښاغلي تکل د نطاقۍ په باره کې وویل چې تکل خپل مخاطب ته په احترام غږیږي.
تکل صاحب زموږ یو له هغو نطاقانو څخه دی چې له ابتدا د کاره یې دغه شي ته پام و. ته هیڅ وخت په تمتراق نه غږیږي، آرامې خبرې کوي او واضحې خبرې کوي. دا په حقیقت کې مخاطب ته اورېدونکي ته لوی احترام دی. او دیده دا کمال من ځکه یاد کو چې زه ګومان کوم چې زموږ په رسنیو کې یو شمېر نطاقان دغه اصل ته توجه نه کوي چې تلویزیون په پرده کې راښکاره شي یا په راډیو کې یا بل ځای. داسې ته احساس کوي چې دی یو په تمتراق غږیږي او داسې د کلمکارۍ له موقفه غږیږي. او دا عیب دی، دا کمال نه دی. ګومان کوم کېدی شي چې ډېر خلک له تکل صاحب څخه دا شی زده کړي. د تکل صاحب بل کمال د ده شعر ده چې دلته خبرې هم پرې کېږي. د ده په شاعري کې مختلف خصوصیات شته خو دوه یې زما توجه ډېره جلبوي. یو خصوصیت یې دا دی چې د ده په شعر کې دی ناحقه حضور نه لري، مخل حضور نه لري. او دا هم زموږ د شعر یو عیب دی د ډېرو په شعرونو کې. او یو بل کمال به هم یاد کړم، هغه دا دی چې د په شعر کې د احساساتو کنټرول موجود دی. او دا هم هغه یو شی دی چې زموږ ډېر شاعران دغه کار نه کوي. د احساساتو کنټرول څه دی؟ زه به یو مثال درکړم. که یو څوک غواړي ته وخندی او دی خپله په کټ کټ خاندي، د فکرې په هغه وخت کې ټوکه چندان اثر نه در باندې کوي. که دی ډېر آرامې جدي داسې نرم لګیا وي لکه ټوکه چې نه کوي او د ده خبره بیا ټوکه وي، بیا تاسو ته ډېره خندا درځي. یعنی کله چې د ده د انداز چې بیانوي او د ده د محتوا چې ټوکه ده تر منځ یو فاصله ایجاد شي، دا فاصله هنر زیږي. ده په حقیقت کې دغه سړي د ټوکې د کولو په وخت کې خپل احساسات کنټرول کړل، نو خبره یې په ټوکه بدله شوه په اصیله ټوکه. دغه خبره موږ د نورو احساساتو په حصه کې هم کولای شو. د تکل صاحب په شاعري کې د احساساتو کنټرول ډېر دی او کېدای شي چې ځوان شاعران د ده شاعري له دې نظره وګوري او ډېر څه ورنه زده کړي.
همداراز ښاغلي غزنفر د تکل ژباړې دقیقې او واضح وبللې او له ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې هغه په غور وګوري.
ما د ده ژباړلې مقالې نه دي لوستې، نه مې د ده ژباړلی کتاب په سترګو سوی دی، خو په راډیو کې مې اورېدلی دی چې دی خبرونه ژباړي، دی مطالب ژباړي، دی تبصرې ژباړي. په هغو کې یو کمال یې ژباړه ډېره دقیقه او واضح. متاسفانه په افغانستان کې البته ژباړې لږ کېږي خو هغه لږ هم اکثره ډېرې مبهمې وي، سړی مطلب سم نه ځینې اخلي. په راډیوګانو کې هم داسې د تکل صاحب د افغانستان له ډېرو محدودو ژباړونکو کې دی چې په مطلب سم ځان پوهوي او بیا یې ژباړي. اوس به راسم هغه پټې جګړې ته چې له تکل صاحب سره لرم. تکل صاحب سره په دې وروستو کلو کې څو ځله ما خبرې کړې دي او دا مې ورته ویلي دي په ټیلیفون کې چې البته مخامخ مې هم ورته ویلي دي چې تکل صاحب ته ډېر استعداد لرې خو په وروستیو کلونو کې کار کم کوي او ژباړې باید وکړي، شعرونه باید ولیکي. که شعر البته چا په لاس کې نه ده، کله راځي کله نه راځي، خو د شعر ژباړل خو کولی شي تکل صاحب. دی تاسې نن په دې غونډه کې په همدې خبره راټینګ کوي تعهد ځینې واخلی دا د 50 کلن سو بلکې د انزور صاحب په حساب خو یو 50 کلن سو او دا د استعداد د اوج وخت دی د تجربې د اوج وخت دی چې دا 50 کلونه څنګه تیر شول 50 کلونه به نور هم همداسې په چټک تیر شي تکل صاحب باید دلته له موږ سره ژمنه وکړي چې دی به ژباړې کوي شعرونه به ژباړې لیکنې به کوي کتابونه به ترجمه کوي او د دې بې وزلې ملت او بې وزلې فرهنګ په خنا کې به تر هغې برخې شي تر اوسه یې اخیستې ده لا ډېره برخه اخلي. مننه.
ښاغلي تکل ماشومانو ته ګڼې کیسې هم لیکلي دي. استاد بریالی باجوړی د دغو کیسو په باره کې وایي
زه په پېښور کې د بی بی سي په دفتر کې وم هلته مې کار کوو چې تکل هم راغی و له نیکه مرغه هلته بیا هم زموږ سره یو ځای شو زه چې کوم دفتر کې وم د دفتر کې د ماشومانو د انځوریزو کیسو او په کتابونو په برخه کې د خپل کار پیل کوم چې زما په یاد دي چې هغه وخت هم د خپل استعداد ډېر ښه وځلو او ځینې نویوالی چې په دغه کیسو کې و هغه یې رامنځته کړ. په تېره بیا یو کیسه چې د ډېره مشهوره شوه هغه قلم او توپک چې هغه ډېره مشهوره شوه او ډېره ښه کیسه وه او دغسې نورې کیسې چې د سره ایډیټ کولې او برابرولې.
ښاغلی باجوړی چې د تکل په لومړۍ ټولګه یې سریزه لیکلې د تکل په شعر کې ولسي اصطلاحات او مفاهیم ښیسوي.
تکل د شعر په هکله چې زما خلکو ډېرې خبرې وکړې ولې زما چې کوم شی خوښېږي هغه د تکل په شعر کې زموږ او ستاسو دا کلیوالي چاپېریال دی او دا کلیوالي مفاهیم دي او دغه اصطلاحات دي چې د څومره په ښه انځوریز شکل باندې دغه ماحول موږ ته ترسیموي او دغه مفاهیم چې زموږ د یادو وزي دا کلیوالي اصطلاحات دی په خپل شعر کې راوړي. دغه برخه زما ډېره خوښېږي او مخکې چې پرتو خبره وکړه او دا په لنډو شعرونو کې راغلي په ډېرو لنډو شعرونو کې مګر دا لنډ شعرونه دې معنا نه لري چې هغه مفهوم ادا نه کړي او ټول بشپړ تصویر په لنډ شعر کې دې افاده کوي. دلته خو چا د شعرونو مثالونه ونه ویلې زما په اجازه یې سره یو څو څو بیتونه چې ما انتخاب کړي هغه به تاسو ووایم. دی وایي چې او میرے بل او میرے بل پھو کے میں دیوا چول زدر نہ تپوس کا اوم نور سے غاڑی غاڑی چھ دل مر لدر مندنا در توگی پو گور اولم سمدا وزرو نہ خمی پیر ترا دی تکل پشیر کی اوبل شے چھ زمان دیڑا ونو جی آگا دی دی صداقت دی 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 آتفا دا چھ دا فاق لادر کی زلی گیا و آدھا دلیل دی چھ دی دی شیر تی دیر خوان ورکڑے. مثلا دی یو چا توائی چھ اے زروری دا سے ڈنگا بنگا دا سے آس کا غاڑ چیرت زی زم چی لمزرونا خنجر جوڑ کلم زم چی دا زیتون لزولو جنگ تا مردکی جوڑ کلم زم لزوزان زان تا چتر دا کاکل اوبم زم چی دا بیدیا پا گلانو دا نفرت کروٹی وشیندم ولی دا المنزو دا نخترو دا سیڑیو زنگل وسیزو هر طرح ته پیغلې د مالت سترګې په لارې دي. او یو خبره بل هم کوم چې د ده راډیوي کارونه خو تاسو وستایل ټولو او واقعا دی پکې بریالی دی ځکه چې د هنر لوستی په کابل پوهنتون کې. مګر دغه راډیو کارونو د ده د شعر او ادب مخه ډپ کړې ده. دغه کارونو دی به پرې نه ښودو چې
یا د دې وی چې په دې غونډه کې د دری ژبې دوه تنو شاعرانو ښاغلي پرتو نادری او محب بارش هم ویناوي وکړې. ښاغلي نادری د تکل د دوه شعرونو دری ژباړه هم ولوستله. د غونډې په وروستۍ برخه کې د ځوان دریز او ځوان خوځښت ټولنو له لوري ښاغلي احمد تکل ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د ښاغلي احمد تکل تر اوسه کرونده د ښکلا یوه شیبه او د پنجرې شاته شعري ټولګې چاپ شوې دي.
د تلل نجلۍ مخکتنه وسوه. تلل نجلۍ د کیسه لیکوال ښاغلي ایمل پسرلی د کیسو د اوومې ټولګې نوم دی چې په روانه میاشت کې مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د ښاغلي پسرلی شل کیسې چاپ شوې دي. ایمل تر دې له مخه خپلې سل کیسې په نورو شپږو ټولګو کې خپرې کړې وې. د مخکتنې غونډې ته زموږ همکار نورګل شفق ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د 1994 کال د وګي پر لومړی نیټه د افغانستان ملي رادیو تلویزیون په تالار کې ګڼ لیکوالان، شاعران او د ادب مینوال له افغان لیکوال او ژورنالیست ایمل پسرلی سره د خواله کولو په هدف سره راټول وو او د تلل انجلۍ مخکتنه کوله. د تلل انجلۍ مخکتنه، هو، تلل انجلۍ د ایمل پسرلی د لنډو کیسو د اوومې ټولګي نوم دی چې تازه چاپ شوی او څو ورځې مخکې د مخکتنې غونډه وه. د غونډې په پیل کې د ملي راډیو تلویزیون مشر زرین انزور ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه. ورپسې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د ایمل پسرلی مشر ورور استاد اسدالله غزنفر د ایمل پسرلی په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غزنفر وویل چې ایمل پسرلی له ماشومتوبه ځیرک او د لیکنو شوقي و. دغه شوق مضر نه و که یې پایله خوا.
د شپږ کاله پخوا مې د کور کتابخانه کتله، هلته مې داسې یو شل ورقه کتابچه پیدا کړه. په پشتي باندې لیکلي وو دنیا مجله و دومره ګڼه. دا مې راوړوله او دا مجله د ایمل وله قلمي چې حساب مې وکړو. هغه کال ته یې ګمان کوم دی به په شوژم صنف کې و چې ولې په هغه وخت کې خبر نه وم. ګمان کوم ده به دا فکر کوو چې که ووایم چې ما داسې څه لیکلي دي نو دا لالا به مې راته وایي چې درسونه وایي په دې کې کار مه لره. بیا یو کال چې زه له مسافري راغلم چې کتل مې د دې راډیو غوښته نیولې وه، د دې کرکټ تبصرې به اورېدې، د کرکټ په باره کې د کمنټري کوشش به کوو چې نه زه ډېر پرې پوه نه شم. البته د دې شوق ته چې مې وکتل په هغه وخت کې ته مې ورته ونه ویل انګلیسي چې د زده کړه ګمان کوم په مکتب کې دومره نه کړه زده لکه په هغه د کرکټ د کمنټریو په رپورټونو په اورېدو کې. او له ادبیاتو چې مغه کومې مجلې پټې راایستلې په شوق، نو اوس که دا کتابونه هم چاپوي د همغه شوق نتیجه ده. گمان کوم که شوق مزرنی کورنی بهتره ده چی اغا لکانو ماشومانو زرمکی پریشدی چه خپل شوق برکی پدی که با گتایی.
خې انسان کټولنه وارخطا او مایوس ویني، نو هڅه کوي چې د خلکو په زړونو کې د امید دیوي بلیکړي. دا خبره هم ښاغلی غزنفر د خپل کشري ورور د ماشومتوب د وختونو په باب کوي.
کابل کې د تنظیمي جنگونو و نور کې څه ډېر مایوسي و، ډېر سخته مایوسي و. او زه مسافر وم، د لندن کې وو، دلته یو مجله خبره کړه دیوان امیدا. باور ولرئ په هغو کلونو کې به مې خوشحالۍ شېبې هغه وې چې میاشت به پوره شوه او د دې ډیوې مجله به راورسېده. او یو قسم یو امید ډیوه وه. زه ځوانانو ته خصوصا دا خبره کوم چې کله ټولنه نهیلي ووینئ، کله ټولنه مایوسه ووینئ، خلک وارخطا ووینئ، نو دا د همت لاره نه ده چې خلک نور هم وارخطا کوي. دا د همت لاره نه ده چې نور هم خلک مایوسه کوي. نه، تکړه ځوان هغه دی چې په بدو شرایطو کې، په ناامیدیو کې د امید ډیوې بلې کړي. زما په ژوند کې حداقل ایمل په هغو کلونو کې دغه نقش ولوباوه.
افغان ناول او کیسه لیکونکی نصیر احمد احمدی د دې غونډې بل ویناوال و. ښاغلی احمدی په تلل انجلۍ ټولګه کې ځای شویو کیسو ته په اشاره سره وویل چې ډیالوګونه یې طبیعي، تصویرونه یې نوي او قوي، او ژبه یې روانه او ساده ده. د ده په خبره د ایمل پسرلی د کیسو پیل د ځینو لیکوالانو د کیسو غونډې مړ نه، بلکې قوي او له تلوسې ډک وي، او د کیسو د نومونو انتخاب هم ډیر په دقت کوي. د ښاغلی احمدی په قول
معمولا پښتو ادبیاتو کې د تېر بیا ناول او لنډه کیسه کې زموږ ځینې کیسه لیکوالان د کیسې په نوم باندې فکر نه کوي. معمولا د کیسو نومونه یې داسې چې خپله د کیسې نوم هغه کیسه تشریح کوي. مثال ځینې کیسې چې ما لوستې، مثال دغه نومونه یې لکه شهید یا نیمه خوا مینه یا دوې جنازې. نو په دغه حالاتو کې دوې جنازې که نور نه وي، دومره خو معلومات مخکې له مخکې موږ تاسو ته وسوچي په دغه کیسه کې به دوې جنازې به وي. ایمل پسرلی ډېر ښایسته نومونه ټاکلي دي، دغه نومونه ټاکلي دي چې هېڅ د کیسو هغه محتوا نه ده روښانه کړې، برعکس یوه تلوسه لري. دغسې څه په دغه نومونو کې د دې کیسې چې په هغه کې هغه لوستونکی دې ته هڅوي چې کیسه تر پایه پورې ولولي. بله خبره دا ده چې په نومونو کې ځینې کسان خپل شخصي قضاوت کوي، فرضاً ظالم سړی یا مهربانه، دغسې نومونه. ایمل پسرلی هېڅ وخت داسې په نومونو قضاوت نه ده کړی.
د ایمل پسرلی پخوانۍ کیسې پوسټ کارتونو ته ورته وې چې د پیښو عکسونه به پکې اخیستل شوي وو، خو اوسنۍ کیسې یې یوازې پوسټ کارتونه نه دي، بلکې دا خبرې د ایمل پسرلی د اوسنیو کیسو په اړه استاد نجیب الله منلی کوي.
د ده د تیرو کیسو، د تیرو ټولګو یو عمده خاصیت دا و چې پوسټ کارتونه یې جوړول. صحنې ته یې کتل، د صحنې یو عکس یې اخیسته او هغه عکس به ټوله صحنه بیان کړې وای. کیسې لنډې دي، 500 شپږ سوه کلمونه، ډېرې کمې پکې زیاتېږي. مگر په دغه 500 کلمو کې یو صحنه کاملا انځور شوی، یو حالت کاملا انځور شوی او په دقت سره انځور شوی. په دې وروستي دوه درې کلمو کې په عمل کې یو بدلون راغلی دی، شاعرانه شوی دی. وروستۍ ټولګه د نور ټولګو نه بدله ده، دلته یوازې پوسټ کارت نه دی، دلته دا هم په تورستانو سره ورسره آشنا دي. ځینې پوسټ کارتونه چې یو جمله پرې لیکل شوي، د ده په دغه کتاب کې پوسټ کارت سره یو جمله هم لیکل شوې ده، مګر ضرور نه ده چې هغه جمله د دې پوسټ کارت د انځور سره ولګیږي، یو بل احساس وړاندې کړی دی.
استاد منلی د یو مثال پر راوړلو سره وایي چې عمل پسرلی په کیسه لیکنه کې ځینې داسې تخنیکونه کاروي چې خبره پکې نیغ په نیغه نه، بلکې په یو بل تخنیک کوي.
په دې کیسو کې هم هغه صحنه چې تمثیل شوې ده، د صحنې تر شا یو بل نظر هم شته. دغه نظر د تللې نجلۍ د مخ کتل دي. نجلۍ تللې ده، اوس د دې مخ څنګه ګوري؟ یا به په سغه کې چې مخ راوړي او دا د ځان رسوا کول دي، یا به قدم چټکوي چې مخکې شته نه، او بیا سغه چکه څنګه ور وګوري او فکر وکړي چې مخ مې د دې ولیده. یو درې ملارم لري، حسن په خارونو کې چې هغه مخ هم د دکان شیشې ته وګوري او په هغه کې د تل نجلۍ مخ وګوري. فکر کوم چې د یمن په دغو کیسو په دې ټولګه کې همدغه تخنیک نه کار اخیستل شوی دی. د مخامخ دکان شیشه د دې لپاره نه ده چې مل پکې د چا انځور وګوري، هغه شیشه د دې لپاره ده چې د دکان د سړک نه بیل دکان وساتي او د دکان محتوا بیرون ته ښکاره کړي، مګر دا ته د دویم استفاده کوي چې په هغه کې د چا انځور وګوري. دا یو بل هنر دی چې په عمل کې شته.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړې نایمې غنی د تلل نجلۍ په اړه خپله لیکل شوې مقاله ګډونوالو ته واوروله او د دې ټولګي کیسې د خلکو په تجربو ولاړې او پیغام رسوونکې وبللې. د عمل پسرلی د کیسو د ځانګړنو په اړه ویل کېږي چې د کرکټر روح ته ننوځي او د پیښو یا صحنو عکاسي کوي. عمل پسرلی په خپله هم وایي چې عکاسي مې خوښېږي، هر ورځ عکسونه اخلم او له ملګرو سره یې شریکوم، نو ځکه په کیسه کې هم له تصویرونو سره خاصه علاقه لرم، خو که کوم تصویر په عکس او یا کیسه کې ځای نه کړی شم پازاب یم. دو ویل چې په کیسه کې می قاعده ماتول هم خوښیږي او چې کیسه لیکم نو بل چاته د کیسې د لیکلو فکر را سره نه وي، بلکې وایم چې زه ځان ته لیکم.
لکم کینی ما هیڅ کله هم نه دی غوښته د چا لپاره لیکل وکم. پلار به می خدای دې وبخښي، هغه به تر راته ویل چې بچو کې لیکل کوي دا مګوره چې څوک بیل ولی چیرې بچا پیږي او یا څوک په څه پی وایي. هغه به راته ویل وایي که دا کار وکړې معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې، بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښۍ لپاره لیکل کوې. همداسې ده، زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم، خو له ماتولو یې لا ډېر خوند اخلم. زه له عکاسي خوند اخلم او دغه راز کله چې کومه صحنه که دا زه په کیسه کې ځای نه کړم نو حتماً عکس اخلم، خو کله چې کومه صحنه کوم تصویر کوم حالت نه په عکس کې ځای سي او نه په کیسه کې ځای سي، سخت په عذاب یم. دغه عذاب چې تر څو راسره یي تاسو به په عذابوم او زه به کیسې لیکم او خپل دغه ځوره ته خوند هم راکړي په عین حال کې.
د غونډې په پای کې د ایمل پسرلی د خبرو په ادامه له هغه سره د ګډونوالو د پوښتنو او ځوابونو برخه پیل شوه چې د پکې برخوالو سره د لیکوالۍ په برخه کې خپلې خاطرې او تجربې شریکې کړې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیر جمعه په پکتیا کې نختر مشاعره او د غزل شپه تر سره شو. مشاعره ته د ایواد د مختلفو ولایتونو شاعران بلل شوي وو. زموږ همکار داوود تپان مشاعره ته ورغلی، راځي د شاعرانه بانډار ته به ملګرتوب وکړو.
د خپل مرکز د خپل وجود نه ګریزان دی خلک، د چا جنډه لاس کې چا پس روان دی خلک. د زندګۍ معنا د خپل مړو شمار پاتې ده، اوس په تلاش د کوم خواهش د کوم ارمان دی خلک. چې اوس یې رسی د خپل سیوري نه هم لرې تښتي، هغه وخت راغی چې په ځان هم بدګمان دی خلک. دوی به په کومه خوله تپوس د خپلې مینې وکړي، دا چې په خپلو قاتلانو عاشقان دي خلک. تسلیمه دغه ځای کې زړه مې لږ له ځانه ښه شي چې زه کافر یم او نور ټول مسلمانان دي خلک. قدرت الله درمان به راشي او تاسو ته به خپل شعر ووایي. غزل دی: په ستړې توبه بېرته پښېمانېږم زما یاره، زه خو یاد درمیانېږم. زه چې څومره له خپل ځانه لرې کېږم خدایا هغومره زه تا ته نږدې کېږم. چې د غم په کور خادی وي نو ژړېږم، د غمونو په غمونو کې ګډېږم. زه پښتون لکه پسه د ننواتې د هر خان د کور په وره کې حلالېږم. ته باران یې او زه ګل، د وچې للمې راورېږه نیمرم نه پاتې کېږم. مینتوب رانه هېر شوی و کافر وم، مینېږم زه خو بیا مسلمانېږم. تر هغې به وم همدغسې بې قدره چې تر څو پورې پردي ډول ته ګډېږم. نفاق څه د بې پرسانو ښار ته راوړم، زه له ځانه خبر نه یم او خرڅېږم. سادګي مې دومره خوښه ده درمانه زم د خاورو په څادر کې ویده کېږم. مبدون صاحب وایي تشه وفا مینه کې خوند نه کوي، د اشنا غمه د اشنا غوندې شه. علي بایران ستاسو د لاسونو په بدرګه راغواړم.
یو غزل ده، درد د مینې مې د زړه دپاره ښه دی، یو ټکان خو د دې غره دپاره ښه دی. درد د مینې مې د زړه دپاره ښه دی، یو ټکان خو د دې غره دپاره ښه دی. که راویښ شي نور ویده له خوبه باسي، پرېږدی خوب د دې ویده لپاره ښه دی. چې ګلاب مې در کولو نو مسکۍ شوې، کاڼی ښه یې چې د څه دپاره ښه دی. څه احوال خو راکوه چې ته را درومې، نو اذان خو د لمانځه دپاره ښه دی. او مقصد ده چې پروژې پسې دې نه ګرځي حیرانه، پروژې پسې دې نه ګرځي حیرانه، اتفاق د پښتانه لپاره ښه.
ساجد بهار ته ستاسو درون هر کلی.
غزل تر اعظم د هندارې حافظه څه د تصویره، راته وایا چې کیسه څه د تصویره. د جنت مست وږمه څه د تصویره، د دوزخ د اور لمبه څه د تصویره. د ژوندۍ انسان تمثيل پسې روان یې، د ژوندۍ انسان تمثيل پسې روان یې. لدې بل ډراما څه د تصویره، ته خو صرف د څېرې ظاهري نقش یې، نور نو زما اوستا رشته څه د تصویره. ولې تل د عقل و فکر تر مینځ سوزو منطق څه دی، فلسفه څه د تصویره. ته زما له ریاضته پیدا کېږي بې له مانه دې نامه څه د تصویره. ښه پوهېږې له هندارې نه را بېل یې، نه پوهېږې فاصله څه د تصویره. ډېره مننه.
څو بیتونه دی وایي. دغه مې وطن دای وګړي دي، بس خو پکې جنگ او پکې مړي دي. هغه چې خپل کام ورته کام نه ښکاري، دا د پښتنو هغه پیاوړي دي. ووایه چې څه به یې په نیت کې وي، چا چې له ملا تاو کړي پړي دي. او هره ورځ زما چې د ژوند تیره ده، ما پکې باور وکړي ژړلي دي.
ما ته د اشرف مکتوم بیتونه مخته راځي. وایي چې را جوخته کړم کوکۍ ترې اخلم، د ډېره شرمه پرې خولې راشي. کله په خیال کې زه جانان ته ورشم، کله بې خیاله یار دلې راشي. محبوب شاه محبوب را بولو.
غزل دی چې په دې ښاریه کې چې د ښار له خلکو ښکاري، په دې ښاریه کې یو سړی دی چې د غره ښکاري. ما مې خوله بنده کړه او لاس مې په سینې کې خود، خو د یو چا نوم مې دروازه باندې د زړه ښکاري. زه ستا په مخ کې د قدرت فنکاري ګورم، خو وایي چې تا ته به زما څیره کې څه ښکاري. زه به سپین غره کې چغه وکړم، ته خیبر کې وایا پښتنو جګ شي، دا حالات راته ښه نه ښکاري. ما د محبوب په غزلونو کې حس کړي دي چې دا تش خیالات نه دي، خبرې د زړه ښکاري.
ګومن خو ځان درنه لوګی کړی دی، ځان نه لري له دې نه پورته، پیرزوینه خو امکان نه لري. تر وخوره وڅښه او ګټلو یې فکرونه محدود، له دې نه پورته دا وګړي بل پلان نه لري. ګومن ځاځي ته بلنه ورکوه.
ویاړونه تر کوتک او تر توپکه چې محدود شول، زما په څیر ډارن بچه انعام د چانه واخلي. د ورور د قتلېدو الزام چې ورور ته مخامخ شي، سړی به په دې وخت کې انتقام د چانه واخلي. او یوه سلوریزه بله نور به ایساتم له مینې د همه بشریت، نور به ایساتم له مینې د همه بشریت. په زنځیرونو مې دا خپل زړه لیونۍ تړلی، او خالقه ستا د دې سرکش اشرف مخلوق له ویرې اوس مې د کور د دروازې په خوله کې سپای تړلی. غزل دی زما د زهد او توبه په پلټنه ګرځي تل می پزړه ستا د جابر نظر بنګنه ګرځي تر دې نه پورته د ولپت په تعریف نه پوهیږم بس خو لمبه ده چې همیش می لبدنه ګرځي او مای بیخی د پاکیدلو هڅه نه ده کړې ستا د دوسته داغ می تر اوسه په لمنه ګرځي د دنیا بلی هری چاری زلت و مندلو بس یوا مینه د جانانا چی پتمنه گرزی ستا دا ویسال واده پا هیچ وقت که رالند نشوا توا پا چپا دا زما دا گرسته نگرزی پا هرا پتح که ایچرک وی دا پرده مبکوری پا خدای چی خوامی دا دی خاوری لطرزه نگرزی او بیادینو نمجبروم را تا صفا ووایا که ستا پا زرکی چری کرک لخوگمه نگرزی
خوز هم دا بندیل علی پا تموی دا کیگما سر تا کند کند تیگ اکدموی دا کیگما غم و خوشالی دا پیاری که سر چپکړم ویخله خوشالۍ ګرځم لغم وی د کېګم زه خو سکندر شاعری په زور نه کوم خامخا چې خوب راشي بدم وی د کېګم محمد رحیم سکندر برا وغړو دته درون هر کله سر تمې جنون ختلې چرته مې رمنشتا خار کې چشپېلې غګوم بل خو پر منشتا خوتمو ورسترګي وی په بره ادامه نشتا ځلک کو هیت کانی لار کې د منشتا منګ دواړه یو تنیو دا څو هغه جمله ده چې او خو پکې نه ځایږي حتی چې کامه نشتا زل دې خاطر چې یاران را ته زوريږي بیا یما خو په خلو مې د غربت سپیره نامه نشتا سیوره او اوبیار کردگار را ته کړی دی ځغلی سکندر تل په پاخه سړک خامه نشتا
زبا تل درانو استاد استاد لال پاچا زمنتا په ډېر احترام بلنه ورکم چې سټیج تراشی او یو نوې غزل را سره شریک
کړې نو ورسته بادا غر او ونه ونه جاړي دلته څوک شته د چ په خپل ژوند ونه جاړي یوازې زنه يم چې جاړم او وخې څخه دا څه ځای نشته چې بوټه غنه ونه جاړي د خپل خور د خپل مور کړي کړي کی را یاد چکړم پتا دې خور پتا دې مور دښمنه ونه جاړي زما چرل اگریوان پرې د بیا زار خده چیرته دستا غوت کی ګران استنه ونه جاړي زړه د رازونو خزانه ده دا بچیرته وشي چکانی وړي تر او د غره لمنه ونه جاړي پاچا پور کې د خو وړه مشو مو پخته چی اسنه چیرته بیا دستا پخته نه ونه جاړي ډیر مننه
زبا سری شما زبا شم تبا تکا شوی جو دالما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما مخما اڑا